سلام جوړ په خیر په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبری مجله کې مو ز فریده سیال قربانیم مجله کې درته راپورونه مرکل رو خو پیل به په خبرونو وکړو د پکتیا ولایت اوسیدونکو وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د نجونو ښوونځي وتړل او نجونو ته اجازه ورنکړه چې ښوونځي ته دننه شي د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځي ته راغلې نجونې په ژړا بیرته کورونو ته ستنې شوې د ښوونځي له تړلو وروسته په پکتیا کې زده کوونکو نجونو د دې ولایت د پوهنې ریاست مخې ته لاریون وکړ او د خپلو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه یې کوله دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او د حق باید ترې وانخیستل شي په پکتیا کې د نجونو ښوونځي د ونې مخکې پیل شوي وو خو یوه ونې مخکې پرانیست رسنیزه شوه د دې خبرې له خپرېدو وروسته طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد یوې خبرې غونډې ته وویل چې په دې اړه څېړنه کوي چې دا ښوونځي د چا په امر فعاله شوي دي له یو کال ډېره موده کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلی دي او له نړیوالو او کورنۍ فشارونو سره سره هم طالبان دې ته نه دي تیار شوي چې دا ښوونځي بیرته پرانیزي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتنه کوي چې سم لاسیده د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناولی را خوش کړي الکسی چې په روسیې کې د پوتین سیاسي مخالف دی په دې وروستیو کې زنګړی خونې ته لګول شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانت نایټ پریس پر نوویل چې الکسی سره د روسیې د حکومت چلند اندېښمن دی الکسی د سپتمبر په اتمه په یو لړ ټویټونو کې ویلي وو چې د زندان چارواکو هغه د زندان له داخله په جنایي فعالیتونو تورن کړی دی د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ اداره وایي له ازبکستان چین او قرغزستان سره یو نوی اقتصادي دهلیز پرانیستی دی د ادارې نن په یو بیان کې ویلي په تاشکند کې د چین ازبکستان قرغزستان او د افغانستان د اورګاډي د پټلیو د استازو ترمنځ له دوه ورځنیو خبرو وروسته په دې اړه هوکړه لیک لاسلیک شو د طالبان د حکومت د اوسپنې د پټلۍ ادارې ویان دا دهلیز د دریو میاشتو لپاره په امتحاني بنسټ پرانیستل شوی دی او له لارې به یې د چین مالونه نوموړی قرغزستان بیا ازبکستان او ازبکستان څخه د افغانستان د بلخ ولایت لیږدول کیږي او همدارنګه په افغانستان تولیدات له همدې لارې چین ته استول کیږي طالبان له چین سره د دې نوې اقتصادي د دهلیز د پرانیستلو خبره داسې مهال کوي چې په دې دهلیز کې د شمول هیوادونو په شمول د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې دې چارې له افغانستان سره د نړۍ سیاسي او اقتصادي راکړه ورکړه اغیزمنه کړې ده او د برېټانیا پاچا دریم چارلز د مریکل زابت لمړنی وروسته په خپل نوموړی وینا کې وویل چې د خپل مور لارې ته به دوام ورکړي چارلز چې د سپتمبر په اتمه د خپلې مور لمړنی وروسته د برېټانیا پاچا شو ویل چې د خپلو خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی د راپورونو له مخې ملکې دویم الیزابت په 1940 کال کې چې کله یې 8 کلنه وه په خپله وینا کې ویلي وو چې د برېټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو خدمت به کوي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د پکتیاوالو زده کوونکو نجونو خوشحالي بیا په ویر بدل شو طالب چرواکو یې ښوونځي ورتړلې دي خو د ښوونځي وو تړلو پایلې به جبرانونکي وي د افغان فعال تورپیکي آرین نظر مو پختلې ده
نو دا خو نه جبرانیدونکي موضوع ده یو نسل تاسو بسته او نسل څوک له تعلیم نه محرومه کی
مرمه طالب هم درته لرو ملتیا مو وکړي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په پکتیا کې لشبګم ټولګي او پورته لسګون جنو نن مظاهره وکړه دوی ورسله هغه په لاریون وتلې دي چې په مرکز ګرځې او څمکنیو کې د دوه اونۍ مخکې ځنی پرانستي خوانځي بیرته د دوی پر مخ وټړل شو سفیولا ستانک ځای چې زیات راکوي
طالبانو د پکتیا ولایت په مرکز ګرځې او څمکنې ولسوالۍ کې د نجونو حق خوانځي بیرته وټړل چې دوه اونۍ مخکې پرانستل شوې وو نجونې چې سهار خوانځیو ته لتګ منه شوې وې د کورونو په ځای راسن د پکتیا مرکز ګرځې ته پلاریونو وټلې او د طالبانو د دې اقدام پر ضد غږ وچکړ خواله رسنیو د دې مظاهری څو ویډیوګانې لاس پلاس کیږي په یوې کې د مظاهری یو غډونوال او د خوانځي زده کوونکي په ژړغونی غږ وایي
ما نه پېژنم خو یو مطلب خاصه یو خزیو
د نننۍ مظاهرې او د ښوونځیو د تړل کېدو په تړاو مو په پکتیا کې د طالبانو د پوهنې له رئیس مولوي منیب نه وپوښتل، خو هغه بې خبري وښوده او ویل چې دم ګړی په سفر دی او وروسته به معلومات شریک کړي. د راپورونو له مخې دوه اونۍ مخکې په مرکز ګردیز کې څلور او په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یوه لیسه چې لږ شپږم ټولګي پورته زرګونه نجونې پکې زده کړې کوي، د لیسو د مدیرانو او د نجونو د والدینو په مشوره پرانیستل شوې وي. په ځینو نورو ناتایید شوو رپورټونو کې هم راغلي چې طالبانو د پکتیا د دغو پنځو لیسو مدیران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولی دي. تیره اونۍ د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې څېړنه کوي دا ښوونځي د چا په امر فعاله شوي دي. نږدې یو کال کېږي چې د طالبانو په امر له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او لکونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د ښوونځیو په اړه له خپلې پرېکړې نه دي ګرځېدلي.
په راپور کې مو اوریدل چې په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته لسګونو نجونو نن مظاهره کړې وه. دوی وروسته له هغې په لاریونو راوتلې وې چې په مرکز ګردیز او څمکنیو کې د دوه اونیو مخکې ځینې پرانستې ښوونځي بیرته د دوی په مخ تړل شوي وه. په دې اړه مو د ښځو د حقونو د فعالې او شنونکي تورپیکۍ آریان سره خبرې کړې دي او په پیل کې مو ترې نه دا پوښتلې دي چې د طالبانو دغه کړنه څنګه ارزوي.
پتیر دوره کې کله چل کاله مخکې تقریبا طالبان حاکمیت درلود، نو وکیل احمد متوکل او امدار از ملا عبدالسلام ضعیف په دې رابطه کې مرکه درلود. البته دا مرکه د ضعیف صاحب په داووس وختو کې تیر وختو کې نشر شوه چې هغه دغه مسله هغه وخت کې خپل ملا عمر سره مطرح کړې و. نو ملا عمر ورته پټا کوي چې موږ د اجازه نه ورکو چې موږ د انجونو نه د انجونو تعلیم نه څوک سیاسي استفاده کوي خپل منافع تامین کړي. دا مسله په دې معنی چې په هغه وخت کې د طالبانو پر رهبری کې په خاصه توګه خپل ملا عمر په دې رابطه کې مخالفت درلود او د انجونو د ښوونځیو او د ښځو د زده کړو او وظیفې سره هغه شدیدا مخالفت درلود او هیڅ کلم راضي نه و چې ښوونځي د پرانستل شي او ښځې د دندو تستنی شي. د طالبانو اوسنۍ رهبری په خاصه توګه خپل د ملا عمر ځایناسته یا هغه په دې عقیده او باور دی چې انجونو ښوونځي باید پرانستل شي او همدارنګه د ښځو دندو تستنېدل هغه لپاره یو غټه ستونزه ده ځکه هغه دا نه مني. نو اوس په دانور چارواکي طالبانو چې دی د امیر له دغه امر نه سرغړونه نه شي کولای، خو په ځینو مواردو کې په خصوصا دغه د پکتیا په ولایت کې چې دا چې خلک ډېر پتنګ راغلل او خلکو بار بار دا تقاضاګانې کړې او دې تر څنګ د طالبانو د رهبرۍ په علاقه کې هم ځینې اختلافات په دې رابطه کې شتون لري او ځینې په دې عقیده دي چې دا ښوونځي د پرانیستل شي ځکه دوی نه غواړي چې د شلو کالو مخکې ترخه تجربه بیا تکرار شي. اما خپله د دوی دغه رهبر د دې موضوع سره مخالفت لري او شخص هغه نه غواړي.
میرمن آریان، که چېرته ښوونځي پرانیستل نشي او همداسې دوام وکړي چې د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې شي، اغیزه به په افغان ولس څه وي او بیرته به د طالبانو پر حکومت څه وي؟
لیو خونه خو به دا دغه د طالبانو خپل منځي اختلافات لا هم ژور کړي، لکه څرنګه چې اوس هم په ډاګه شوه چې د پکتیا کې ښوونځیو پرانیستلو یو علت د دوی خپل منځي مخالفتونه دي ځکه حقانی ډله غواړي ښوونځي د پرانیستل شي خو بله ډله نه غواړي چې پرانیستل شي. لیو ور خدا دا په دې معنی چې دا یو د یوې ډلګې په توګه دي تر اوسه خپل منځ کې اختلافات لري او د یو واحد حکومتداري په شکل دیني دراوتلي. لیو خونه به دا اختلافات ژور شي، له بل اړخه به د موږ ولس لپاره ډېر زیانونه ولري ځکه چې موږ یو بشپړ نسل تباهۍ سره مخ هغه نسل چې رسیدلې ځوان ده او ادیت آماده ده چې لوړ زده کړو کې په آینده کې دي ټولنې ته د خدمت جوګه شي، هغه نسل به ډیرو ستونزو سره مخ شي. انجونې به په ډیر کم عمر کې اجباري ودونو تاړ کړی شي، په کور بکینی او هغه تمه چې له نوي نسل نه کېدل شي هغه به یو مخه له ستونزو سره مخ شي. او د دې تر څنګ موږ ویره ده چې لکه شل کاله مخکې چې افغان میرمنې افغان انجونې وځپل شوې په کوچني سن کې د شوی او پکور کې ناسیدل نو دغه ستونزه وربړه بزیاته شي او د موږ دغه بشپړ نسل چې د شلو کلو پوګدو کې تربیه شوی ده د دوی حق کې بستر جفا او شي چې دا اوس هم روانه ده او اوس هم
مېرمن آریان دغه مسل چې تاسو یادونه کړه دا به جبران کیدون کی وی
دا به په هیڅ صورت ځکه چې موږ د تیرو شلو کلو کومه تجربه چې لرو ډیری داسې میرمنې زه پیژنم حتی د موږ د کورنۍ غړي دي چې شل کاله مخکې تقریبا طالبان او د جهادي ډلو لخوا چې په کور کې نول شوي هغوی هغه څه چې هغوی تجربه کړل هغه ستونزې چې هغوی ولیدلې او هغه جفا چې د هغوی په حق کې وشو هغه هیڅ کله جبران نه شوه. نو اوس عین شرایط دي کومه ستونزو سره چې افغان نجونې مخ دي او دا چې ښوونځي تړل شوي دي نو دا خو نه جبرانېدونکې موضوع ده. یو نسل تاسې بسته او نسل څوک تعلیم نه محروم کی او ډول ډول ټولنیز ستونزو سره مخ شونه. دا تشه به موږ څنګه ډکو او دا خلاچ رامنځته شوی ده چې دا یو بستا نسل بلوړ زده کړو ته لار نه پیدا کی، دا به څنګه ډکیږي؟ او دا اصلا نه جبرانیدونکی ده، ځکه دا یو ستره جفا ده د ولس په حق کې، د یو قشر په حق کې. همدارنګه رقم چې نران د ټولنې برخه دي، خو ښځې او نجونې هم د ټولنې برخه دي، او د ټولنې پیشرفت، د ټولنې پرمختګ او بقا د نجونو لوانډ نه، د ښځو لوانډ نه پرته خو ناشونې ده. او دا په نړۍ کې بیلګه د دې حکومت ولی نشته، لکه دا اوس چې موږ تاسو تجربه کوو چې نجونې د ښوونځیو ته نه ځي، ښځې د دندو ته نه ځي. ښځې او نجونې د ټولنې برخه دي، موږ څنګه کولی شو د ټولنې نیمه برخه له ټولنې حذف کړو؟ دا اصلا ممکن نه ده. او دا چې کوم لړونې پل کړي کنه او غځیږي، نو دا به ډېرې خطرناکې پایلې ولري او نه جبرانېدونکي عواقب به ولري.
د ښځو د حقونو فعاله او شنونکي تور پیکې آریان وچې په پکتیا کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو او د هغوی د مظاهرو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت وایي د هغو شاوخوا 300 افغانانو د خلاصون هڅې کوي چې پاکستانی پولیسو په کراچۍ ښار کې بندیان کړي دي. د راپورونو له مخې د اګست له لومړۍ د افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور بندیان شوي وو. سفیلا ستانکزی په دې اړه راپور راکوي.
په پاکستان کې د ناقانونه اوسېدو په تور پولیسو سلګون افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، لڅ باندې یوې میاشتې د کراچۍ ښار په یو زندان کې بندیان کړي. په خواله رسنیو د اګست په لومړۍ اونۍ د نیول شوو افغان ښځو او ماشومانو یوه ویډیو خپره شوې وه. اوس تر څه باندې یوې میاشتې وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې شاوخوا 300 افغانان د پاکستاني پولیسو له لوري بندیان شوي او د کراچۍ په یو زندان کې ساتل کیږي. دغه وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې له دې ډلې ځینې افغانان خوشی شوي.
د مهاجرینو آتشه او په کراچۍ کې افغان جنرال کونسلګری د ښځو او ماشومانو په ګډون د هغو شاوخوا 300 تنو افغانانو په اړه چې د قانون اسنادو د نه لرلو په تور د کراچۍ پولیسو له لورې نیول شوي وو، د پاکستاني چارواکو په ځانګړې توګه د سین ایالت له حکومتي مقاماتو سره له نږدې په اړیکه کې دي. یا د افغانانو سره په کراچۍ کې د افغان جنرال کونسلګری استازو له ملاقات وروسته جوته شو چې د وکیلانو له فسفرته پر هر باندې د محکمې له لوري زر کالداري چې شاوخوا د 300 افغاني معادل کیږي جرمانه راغلي چې یو شمیر نن خوشی شي او د پاتې نورو د خوشی کېدو پریکړه به پر روانو ورځو کې ترسره شي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند د چاو کومیډلې د نوم له اخستو پرته دا تور هم ولګاو چې ځینی خلک د بندشو افغان کډوالو په نوم پیسې ټولوي. په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال وایي د ژوند د نورو ستونزو ترڅنګ د پولیسو له خوا ځورول کیږي او ډیری وخت پولیس له دوی څخه په زور پیسې اخلي. دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال میشت دي، خو ډیری هغه کډوال چې راجستر نه دي او د کډوالۍ کارتونه یې نه دي اخیستي د پولیسو له لورې له ناوړه چلند شکایت کوي. د کډوالۍ د اسنادو له مخې په دغه هیواد کې 3 ډوله افغان کډوال میشت دي. یوه ډله یې د پی او آر یا ثبت شوو کسانو کارتونه لري چې شمیرې نږدې 1.3 میلیونه دی. دویمه ډله یې محلي شناختي کارتونه یا ای سی سی لري چې شمیرې 8 لکو کسانو ته رسیږي، او دریم ډول یې غیر رسمي کډوال دي چې شمیرې له 600 زرو څخه تر 1 میلیون پورې اټکل شوی او پاسپورتونه یا نور د هویت رسمي اسناد نه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر دفتر وایي له نارجستر شوو افغان کډوالو سره هم مرستې کوي او هغوی کولی شي چې د ستونزو په صورت کې له دوی سره اړیکه ونیسي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا ازادي رادیو خبرونه ته د مور کو هم درنګ تاسو کولای شئ چې دا ازادي رادیو خبرونه په azadiradio.com کې واوري وګورئ او ولولئ. د کابل د خیرخانی مینی د 102 بستریز روختون د ډاکټرې شکریا لیکوزی چې شل ورځې مخکې وژل شوی و زوی علي اسهر وای چې تر اوسه یې د مور د وژنې عاملین نه دي موندل شوی. علي اسهر وای چې مور یې په خپل ټیکري زړول شوی و. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیت قومندانۍ وای چې د دغه پیښې اړوند څېړنې لا هم روانې دي. یو شمیر فعال مېرمنې بیا وای د ډول پیښې په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر حضور او فعالیت منفي اغېزې کوي. جزئیات د فیروزی عزیزی په دې راپور کې واره.
څلوېښت کلنې شکریا الکوزی چې د کابل ښار خیرخانې مینې د یو سلو دویم بسترس روغتون په نسایي او ولادي څانګه کې کار کاوه. د روانې سنبلې میاشتې په دویمه نیټه له خپل کتنځای څخه یې تر تري تم کېدو وروسته جسد یې د سنبلې په څلورمه عدلی تب ته ولېږدول سه. د ډاکټر شکریا الکوزی زوی ولس کلن علی اظهر د مور د ورکېدو کیسه کوي. دای چې د ښوونځي زده کوونکی دی. ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې مور یې د چهارشنبې په ورځ د سنبلې په دویمه نیټه له دریو ښځو سره چې یوې ځان ناروغ معرفي کړی و د مرستې په هدف دوی سره ملالۍ زیږنتون ته ولاړه. د علی اظهر په خبره دوی د مور له وتلو څو دقیقې وروسته ورته ټلیفون وکړ او د هماغې ورځ په سبا یې هم د مور له ټلیفون څخه اړیکه ورسره ونیول سوه او ورته وویل سول چې د ټلیفون چارج کم دی، اندېښنه مه کوئ. هغه زیاته کړه چې عدلي طب د همدې اونۍ د جمعې په ورځ د مور مړی د 500 فامیلي سیمې څخه ترلاسه کړی و او د سې شنبې په ورځ یې دوی ته وسپاره. علی اظهر وایي چې تر اوسه د مور د وزنې عاملین نه دي پیدا سوي او نه هم نیول سوي دي.
موږ نه پوهیږو چې د دې جنایت عاملین څوک و. زه نه پوهیږم چې دا جنایت چا کړی دی. اوس مهال په دې هیواد کې زموږ امنیت تر سرې کرښې لاندې دی.
علی اظهر وایي چې مور یې په خپل ټیکري ځړول سوې وه. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو ویلي چې د ډاکټر شکریا جسد یې د کابل ښار په قصبه سیمه کې په یوه بوجۍ کې موندلی و. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې اغلې الکوزی د نامعلومو کسانو لخوا وزل سوې او د دې پیښې په اړه د دوی څېړنې دوام لري. په ورته وخت کې یوه فعاله میرمن نرګس احمدزی وایي د دې ډول پیښو رامنځته کیدل د ټولنې په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر حضور منفی اغیزه کوي.
نور مېرمنو د پرمختګ مخه نیسي. هغه مېرمنې چې دلته اوس په دنده باندې مصروفه دي یا راولې دي او کچېرې د دغسې پیښو مخه ونیول شي نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري. هغه مېرمنې چې په دفترونو کې دن ترسره کوي بیا هم په رسنیو کې د هغوی کورنۍ به دې ته زړه ښه نه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د وزنو په ګډون د هدفي وزنو دوام د نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنې اندېښنې راپارولې دي. د روان کال د سرطان میاشتې په 9 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې لیکلي و چې د تیر کال د اګست له 15 د 2022 کال د جون تر 15 پورې د طالبانو د حکومت غړو لږ تر لږه 160 پخواني حکومتي چارواکي وزلي چې په دې سره یې د دوی په خبره د خپلې اعلان کړې عمومي عفو څخه سرغړونه کړې ده.
راپور کې مو دا وریده چې د کابل د خیرخانی میری مینې د یو سل دوه بستریز روغتون د ډاکټر شکریا لیکوزی چې شل ورځې مخکې وژل شو زوی وای چې تر اوسه یې د مور د وژنې عاملین نه دي موندل شوي. خو بیا بل طرف یو شمېر فعاله مېرمنې وای دا ډول پیښې په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر حضور او فعالیت منفي اغېزې کوي.
له خبرونو ورآخوا
پر ټولنیزو رسنیو دوو بیلابیلو خبرو شو ویډیوګانې کې ادعاګانې کیږي چې د طالبانو د ځینو سیمه ییزو کسانو د یو ترافیک غوږ پرې کړی دی او 3000 هلکانو یوې نجلۍ ته سپکاوی کړی دی. د دغه ویډیوګانو تر خپرېدو وروسته د طالبانو پر ضد د خواله رسنیو کارکوونکو غبرګونونه ښودلي او صحرایي محکمې بللې دي. د بشري حقونو ځینې مدافعین بیا وایي د دې ویډیوګانو خپرېدل په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ښیي خو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي.
پر خواله رسنیو دی خبرې شوې یو 40 ثانیې ویډیو چې په کې لیدل کېږي چې یو ځوان چې د ترافیک یونیفرم لري یو غاګ پرې سوای. ادا سوي چې څلور طالب جنگیالیو ځکه په مازر کې ورنه غاګ پرې کړای چې د دوی موټر درولای وو. په دې ویډیو کې د خلکو غاڼه غونه څو طالب جنگیالی او د دې ترافیک ځوان د سپین یا خنقاق پر ټټر روان سری ویني لورای ښکاری. اندا چې په ویډیو کې یو کس وایي چې له مجاهدینو سره ځان واه. د خواله رسنیو دی ویډیو خبرون کولی کلی چې دا پیخه د سنبلې په 13 منېټه د جمعې په ورځ له غرمې وروسته د سمنګان ولایت په ایباک ښار کې تر سره شوې ده. هڅه موکړه د ایباک ښار لزین اوسیدونکو د دې پیخي په اړه کره معلومات واخلو خو نه توانیدو. همدارنګه پر خواله رسنیو یو بل ډیر ثانیي خبره سوي ویډیو هم ډیر لاس پلاس کیږي چې دې ویډیو هم د خواله رسنیو کارونکو نیوکه راپارولي او تبصری پرې خبرې کړې دي.
دا سره ورسره او دا
که چه هم د دې ویډیو ځای او وخت مشخص نه دی، خو ظاهرا یو دخته او د طالبانو د جنگیالیو رینجر موټر کې 4000 ځوانان چې درې هلکان او یوه انجلۍ ده ناست دي. ویډیو اخیستونکی کس ادعا کوي چې دا ځوانان ځکه نیولي چې میلی کړي، خو د دې ځوانانو تور مشخص نه دی چې په کوم جرم نیولی دي. د خواله رسنیو کاروونکو چې دا ویډیو یې کتلې، د طالبانو دا چلند صحرایي محکمه ګڼلې او لیکلی دي چې د طالبانو له لوري ورته ځکه بې احترامي او سپکاوی سوی چې یو ځای سره ناست و. هڅه مو وکړه د دغو خپرو شویو ویډیوګانو او د اداګانو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وپوښتو، خو ویاندې عبدالنافع ټکور له ساعتونو انتظار وروسته هم زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د بشري حقونو ځینې مدافعین بیا وایي د دې ویډیوګانو خپرېدل په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ښیي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ بورډ غړي ماهر مومند ازادي راډیو ته وویل د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15مې او 3مې مادې له مخې ټول انسانان د فردي خوندیتوب حق لري او هیڅوک حق نه لري د بل انسان عزت ته سپکاوی وکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
پر ټولنیزو رسنیو دوو بیلابیلو خبرو شوو ویډیوګانو کې ادعا کیږي چې د طالبانو د ځینو سیمه ییزو کسانو لخوا د یو ترافیک غوږ پرې شوی دی او 3000 هلکانو او نجلۍ ته پکې سپکاوی کیږي. د دغو ویډیوګانو تر خپرېدو وروسته د طالبانو پر ضد د خواله رسنیو کارکوونکو غبرګونونه ښودلي او د صحرایي محکمې بللې دي. همدارنګه د شنبه پورې ټولنیزو رسنیو د هغه سړي ویډیو هم لاس په لاس کېده چې ظاهرا په سمنګان ولایت کې د ترافیکو افسر دی او طالبانو یې غوږ پرې کړی دی. دا له خلکو سره د طالبانو د ناوړه چلند وروستۍ بېلګه ده. د دې مخکې په پنشیر کې په یو ویډیو کې یو ډله طالبان لیدل کېږي چې جهادي قومندان احمد شاه مسعود ته پکې سپکې سپورې وایي. په ټولنیزو رسنیو د طالبان لخوا د خلکو د وهلو ټکولو نورې ویډیوګانې هم ایخودل شوی دی. په دې اړه احمد تکل د طالبانو د حکومت د یو پلوي شنونکي مفتي اختر محمد عثماني سره خبرې کړې او نوموړی ترې پوښتلی دي چې دا پیخي ولې رامنځته کیږي.
چې کوم عمل هر څوک کوي انفرادي نشي کولای، لکه څه رقم چې د ترافیک غوږی پرې کړی دی. موږ ما په خپل نه دی اوریدلی او نه مې لیدلی دي، خو د چا نه مو واوریدل چې داسې واقعه پیښه شوې ده. که هغه واقعه پیښه سوي هغه د امارت اسلامي منشور نه دی او نه د امارت اسلامي اساسي قانون دی او نه د شریعت په قانون کې د چا غوږ بغیر د محکمې نه څوک نشي پرې کولای. او کچیر غوږ د چا پرې کول کیږي هغه د قصاص په اساس باندې، هغه د شریعت د قانون په اساس باندې د پرې کول کیدلی سي. او کدا عمل هر چا کړی وي دا د باید قانون منګول ته وسپارل شي.
څوره زمخ کې په پنچیر ولایت کې یو سبت شوی ویډیو خبره شو چې په هغه کې د جهادي قومندان احمد شاه مسعود پر مزار طالبان راټول شوی دی او هغه ته سپکې سپورې وای. د دې ډول پیښو مخول نه نیول کیږي.
د احمد شاه مسعود په قبر باندې چې یعنی یو څه خبرې کړې دي، دا خبرې د امارت اسلامي د منشور په اساس باندې نه دي او نه دا د امارت یوه سیاسي پالیسی ده. دا یو شخصي عمل بچا کړی وي د ځان د خودن په اساس باندې چې ځان وخیم نړۍ ته یا د افرادو د نړۍ ته. قبر ته سپکاوی دا په یو قانون کې نشته دی. هغه چې مړی دی د هغوی سره د الله تبارک وتعالی معامله ده. د تاریخ په لیکو کې نمیشته کیږي، هغه تاریخ پوه شه او لیکې پوه شه. خو مونږ امارت اسلامی یا د امارت اسلامی مسؤلین یا د افغانستان غیرتمن ملت هغه د چا په مړیب سي بد سپوري خبرې نه غواړي او نه کوي. نو موږ د امارت اسلامی د مسؤلینو څخه غواړو او دا غوښ نه دا غوښتنه کوو چې بار بار داسې عمل کیږي دا غې د پښتنه کوي او هغه د قانون منګول تسپاري. زمونږ ملت، زمونږ ګران هیواد او زمونږ دین اسلام دا اجازه نه ورکوي چې د چا بی عزتي وشي که د هر نگانوي.
خلک پښتنه کوي چې خای دا به طالبانو د حکومت رسمي پالیسی وي ځکه چې خو یو دوه موارد نه دي بلکې تقریبا هر ورځ د ویډیوګانې خبريږي او ادعاوي کیږي او د پیښو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي.
دا انفرادي عمل دی، ډیر کسان په انفرادي توګه سره کوي. نو موږ هم د امارت اسلامي مسؤلینو ته دا وړاندیز کوو چې د داسې کسانو په حق لدی د دوی مخنیوي وشي. داسې انفرادي واقعې کچېری په هشوي وي هغه کسانو چې دا عمل یې کړی وي یا یې مخکې دا عمل کړی وو هغوی په سزا رسول شوي دي، یعنی هغوی ته سزا ورکول شوی ده. او د دین وروسته موږ د امارت اسلامي نه دا غواړو چې کوم منشور د امارت اسلامي نوي یا طرز العمل د امارت اسلامي نوي یا د امیر المؤمنین له طرف امر نوي شوی هیڅ چاته اجازه نشي ورکولای چې دای په خپل سر باندې د اهانت یو عمل وکوي.
احمد تکلو چې د طالبانو د حکومت پلوی او شرن کی مفتی اختر محمد عثماني سره په خپل رسنیو کې درستی خبر شو ویډیوګانو پاړه خبرې کولې. اوس په هلمند ته ورشو. هلمند کې بزګرانو د کوکنارو پر ځای د پمبې کرکیلې ته مخه کړې ده. د دغه ولایت کاروندګرو د هلمند کرنې او مالداري د ریاست او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کړې ده چې له دوی سره د کرنیز وسایل په برخه کې مرسته وکړي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د هلمند هغم ځکه چې لدی وڑان دی بعد کوکنارو زهر جن بټی پری ولاړ وو اوس کروندګرو پری پمبا کړلې او د پمبې سپین ګلان پری رپیږي. محمد ولی چې د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکو دي او پر شاوخوا شل هغه جریب مځکه اوس پمبا کړلې چې لدی وڑان دی به پری کوکنار کړل او له همدې لاري به یې تر لاسه کولې. دی وای ځکه یې د پمبې کرکیلې ته مخه کړې چې کوکنار نه یوازې د افغانستان په زیان دي بلکې د نړۍ لپاره هم زهر دي.
د ټولنې لپاره خو تاریخ ډیر زهرجن شی دی، مثال ډیر نشي توکي ګرد شاند دغه تاریخ صدقه کیږي. موږ باید دا دغه کو باید موږ ته بخپل راولاړ دا تاریخ باید بند کو چې بند شي. موږ ته ډیر ورونه دي، مثال څوک په نشو اخته دي، څوک په چی ګرد دغه تاریخ لامل دي.
د دغه ولایت یو شمیر نور بزګران وای د کوکنارو څخه کڅه حمایه دی ډیر لرلی خوای اوسې د پمبې کرکیلې ته مخه کړې ده ځکه د دوی په خبره چې د کوکنارو یوازنې بدیل پمبا ده. نوراغه د هلمند باغران ولسوالۍ اوسیدونکو دی او په خپل لاس جریبم زکه پمبا کرلی.
د کاله کو ډیر شکشت دی، ډیر حاصل پاسی پر جدی باندې ولا کاته لکرپی باسی. نو هغه کله چې شمه دوای پرو پاشیشته او شوتاونه کې په پوشور سیجدا واته لکرپی کې هغه کم د کوکنار کړ چې مش کرلی هغه به موږ مصرفونه په وکړل د به یو د شش کله نو وای چې طالبان مثال د افغانستان در لاس لاندې د نکي قیمت پیدا کړی تر مخه به د جوب مش پکې شې دولی چې موږ په ځمکه چې به موږ 15000 مصرف یا 2 لک به موږ کې جب شل زره جوړ کړي به لزه یو هیڅ شی مشتنه جوړول.
خود نوی ولسوالی او بل وسیدونکو شراغاب یوای چې د پمبې حاصلات بازار نه لري او په خبرې کې چې دغه ډول حالات دوام وکړي نو زیات شمیر بزګران به بیرته د کوکنارو کرکیلې ته مخه کړي.
خلک به ډېر نه کې ورته څه په خاطر د دې چې دوه فصله یې پرې ودرېږي او هغه یو فصل ده چې مرزونو واپسونو د اکسیون سره تړلی دی وروره چې دا فصل دې بیا پر نیم ودرېږي دا سره تړلی دی. به ډېر نه کې شه کوو چې بازار سمي
په هلمند کې د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست رئیس عبدالباری شهاب وایي چې یوازې د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې سږ کال په نږدې 320 هکټار ځمکه پمبه کرل شوې ده چې تر دې دمه یې په ښه ډول واده کړې ده. ښاغلی شهاب وایي دوی په دغه ولایت کې د پنبې د کرلو په برخه کې بزګرانو ته په بیلابیلو برخو کې روزنیز ورکشاپونه برابر کړي او معلومات یې ورکړي دي. د نموړي په خبره چې د هلمند ولایت په ګڼو ولسوالیو کې هر کال په زیاته کچه پنبه کرل کیږي چې ډیر حاصلات یې ښه بازار لري او په لوړ قیمت پلورل کیږي. د طالبانو د کرنې ریاست مسولین په هلمند کې د پنبې د کر د ډیروالي خبر پر داسې مهال ورکوي چې په تیر حکومت کې ځایي کروندګرو خپلو حاصلاتو ته د مناسب مارکیټ د نشټوالي څخه شکایت کاوه. راپورونه ښیي له هغه وړاندې چې طالبانو د کوکنارو د بندیز اعلان نه و کړی د تریاکو یو کیلو په 15000 کالداري پلورل کېده خو اوس مهال یو کیلو تریاک په 40000 پاکستانی کالدارو پلورل کیږي.
زموږ پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. دری خبری مجله به زموږ همکار جعفر احمدی درته وړاندې کړي. جعفر صاحب ستړی مشي.